د امریکا غاک دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ایپیکس کمیټې غونډې ته ویلي د پولې له پورې غاړې څخه کیدونکو عملیاتو ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د هدفي پیښو لړۍ دوام لري. چارواکي وایي تازه پیښې بنو او شمالي وزیرستان کې شوې دي. د امریکا فدرل تحقیقاتي اداره اف بی آی وایي چې د 2015 کال په لومړۍ ورځ د موټر د ترهګری زبرید عامل په یوازې ځان دا کار کړی دی او د اسلامي دولت د ترهګری ډلې څخه یې الهام او انګیزه اخیستې وه. د امریکا د 119 کانګرس به نن غونډه پیل کړي. تیره میاشت د حکومت د بودیجې جنجالي بحث وروسته ریپبلیکن ګوند په کانګرس او سنا مجلس کې اوس هم د کنټرول له ننګونو سره مخ دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
سړی مشه زه ستاسو قربانه منزه شهید خبری خپرونې کې درته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د جنوري دریمه نیټه ده، کال د 2015 دا مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د شپې نه نیمې، پاکستان کې لس، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهمه سیمه ییزه او نړیوال رپورټونه لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو او شریکوو. هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زو د لومړۍ مهمې موضوع ولوري ته، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د پولې له پورې غاړې څخه کیدونکو عملیاتو ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې په حکومتي او پوځي مشرانو د مشتملې پیکس کمیټې غونډې ته خپل وینا کې شهباز شریف د چال نوم اخیستو پرته ویلي دي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دښمن دوی ته د نقصان رسولو په فعالیتونو باندې بوختي. د پیکس کمیټې دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې وه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پولې ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو او بلوچستان ایالت کې په امنیتي ځواکونو ترسره شوو د وسلوالو بریدونو کې یو شمیر پاکستاني عسکر وژل شوي وو. نور تفصیل یې وقار احمد تاسته په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې په حکومتي او پوځي مشرانو د مشتمل اپیکس کمیټې غونډې ته خپل وینا کې شهباز شریف د چالانوم اغستو پرته ویلي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دښمن موږ ته د نقصان رسولو لپاره په فعالیتونو کې بوخت دی. شهباز شریف وایي پاکستان د پولې پورې غاړې څخه د پاکستان په ضد کاروایو غاښ ماتونکي ځواب ورکړی هم دی او بیا به هم ورکوي.
پاکستان کی حکومت
د پاکستان حکومت او اسټیبلیشمنت کچری غواړي چې په هیواد کې امن راشي، نو دوی ته به خپل سوچ او تګلارې بدلولوي. کدا سې نه کوي نو په چری هم ترهګري نشي ختمې دي. خو بد طالبان هم یو دي، باید چې دا خبره ریاست اومني او د دواړو په ضد هم په یو ډول کاروایو کې.
د اپیکس کمیټې دا غونډه ورسته لا غیر جوړ شوی و چې په دې ورستیو کې د افغانستان د پولې ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او بلوچستان کې په امنیتی ځواکونو ترسره شو د وسلوالو بدونو کې یو شمیر پاکستانی عسکر ووژل شول. د پاکستان پوز او حکومت داوا کوي د کلنا په افغانستان کې طالبان په وخت کې راغلي پاکستان کې نا امنی او ترهګری سوا شوې ده او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګری کیږي. خو طالبانو د پاکستان دغه داوی او تورونه تل رد کړي او ویلي دي پاکستان د خپل ناکامو ذمہواری په دوی نه ورچوي. پاکستان 13 میاش په افغانستان کې دننه هوائي بریدونه کړي او طالبانو په جواب کې د انتقامي بریدونو داوا هم کړي وا. پاکستان داوا کوي او تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګری کوي، خو طالبان وایي خپل خاورا د بلچا په ضد کارېدو ته نه پرېږدي. سیډون کې وای چې پاکستان دې باید د نورو هیوادونو سره اړیکې خرابول او پزې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې خپل او تګلارو ته بیا کتنه وکړي او په خپل پالیسو کې دې جدت راولي.
ٹی ٹی پی نے اپنی سٹریٹیجی چینج کی ہے.
موږ د ٹی ٹی پی په سټریټیجی کې بدلون لیدلې. هغه خپل اهداف پوره کولو لپاره د نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې مضبوطه کړې دي. حافظ ګل بهادر ډله چېرې هم هغه سره نه و او اوس دا داسې نور ډلې لکه بی ایل ای هم تحریک طالبان سره شامل شوې دي او د هغه ښځې هم ځانمرګي بریدونه کوي چې طالبانو ډېر کم کړي دي. نو ریاست ته اوس د ٹی ٹی پی سره بی ایل ای هم لوی ګواښ دی.
پاکستان کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو په نوم غیر دولتي ادارې پکس په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې پاکستان کې ترهګری 30% زیاته شوې ده او تر ټولو زیات بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی دي. بلوچستان لیبریشن آرمی نومي ډله په دویم نمبر راغلې ده. حافظ ګلبادر ډله په شمالي وزیرستان او خواوشا کې او لشکر اسلام په خیبر کې فعال پاتې شوې ده. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
که څنګه چې تاسو په دغه تیر ریپورت کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د پولي له پورې غاړې څخه کیدونکو عملیاتو ته یې غاښمتونکي ځواب ویل دی، خو بیا د دې په ځواب کې طالبان آیا همداسې غاښمتونکي ځواب دوی کوي او کنه؟ په دې اړوند پروفیسر عرفان اشرف چې څېړونکی دی، د هغوی سره زموږ همکار اشفاق مومن په تېرې خپرونې کې خبرې کړې دي او دغه تفصیل یې راخیستی دی. راځئ چې دغه څېړنه په ګډه سره واورو.
دا افغانستان طرف نه التس طالبان دي، د اغه هم کم دریز دا پاغه کې ورس پورزه سختواله راځي او دا سه لاګي سو نان کمپرمایزینګ پوزیشن کې دي، یعنی دا سه حالت کې دي چې دوړه د یو بل تا سر نکېږي. او موږ دا وکړو چې په هغه وخت د پاکستان جیټس یا تیارو یا الوتکو په افغانستان کې برید وکړلو، چې کله هلته کې د پاکستان ځانګړی استازی چې کوم افغانستان د پاره ټاکل شوی، هغه هلته کې په نیګوسیشنس کې یا خبرې اترې هغه کولې. نو یو طرف ته خو مونږ په دې ښه پوهیږو چې پاکستان په افغانستان کې بله ډله نه غواړي سوا د طالبانو نه، او طالبان هم د دې قابل نه دي چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ کی، او نه الته آئین او نه قانون او نه ریاست شته، بلکې و ډله دا چې هغه په کابل قبضه ده، بله ډله دا هغه په کندهار کې ناشته ده. د دې په خپل مینس کې هم حکومت دي داسې خبرې شته چې هغه نفاق دا. بیا د پاکستان اڑخنا یو طرف ته دا دریز مونږ افغانستان سره ښه تعلقات غواړو، خو بل طرف ته وقتاً فوقتاً داسې حمله کوون چې هغه کې عام کډوال دي، عام کم خلق دي، آغاز اوریږي، عام مړیږي، او د سرا سرا د پورا بارډر باندې سکوم دا لارې بندي، د سرا عام خلکو ژوند جواک سکوم دا آغا یو درد سر جوړ دا ډېر په تکلیف سره د مخامخ کتو گورے د تورخم پولی نونسا چمن پورے خلق پہ احتجاج دی، او غواړي چې د لارې کلاوشي تجارت ته پر خدا لارې بندي. نو زه دا ویلن غواړم چې دوړه ریاستونه د خلکو وخت ضایع کوي او خپل کې یو بل سره خبرو ترو ته نکینی.
د دې سره د ملتیا مومنانه کوچرا سره په پروګرام کې ملي بیا هم زو د مهم موضوع ولوري ته چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د هدفي پیښو لړۍ دوام لري او تازه پیښې هم شوې. غواړي چې تاسو سره تفصیل شریکو په پروګرام کې زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار او خبریال عدنان بیټنی. سړی مشه بیټنی سه په خیر اخلي پروګرام ته.
مهرباني منوزا بیبي.
بیټنی سب تازه پیښې شوې دي بنو او شمالي وزیرستان کې، کده دې لغوندې تاسو تفصیل دلیدونکو سره شریکي.
مهرباني. دغه دوا بیلابیلې هدفي پیښې دي او د علاقې نه پولیس او انتظامیه چارواکي وایي چې لومړی پیښه په میرالی بازار کې شوې او دلته یو تن چې دی د هغه مړه بدل شوې، او دی وایي چې دغه تن پیژنګلو د لیاقت په نوم شوې ده، او لیاقت د شمالي وزیرستان میرالی ځای اوسیدونکی وو. دا د جنوري په لومړۍ نیټه له میرالی بازار څخه معلومه کسانو ترشتولې وو او نن د هغه مړی غورځول شوی دی. او بیا پولیس دا هم وایي چې د کورنۍ په مدیریت کې د معلومه کسانو پر خلاف مقدمه درج شوی او پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې دغه پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستي. خو پولیس وایي چې دا ښکاري چې دا هدفي پیښه ده او کورنۍ هم ورته ویل چې دا چا سره شخصي دښمنۍ نه لري. د امنی چې کوم بیا دویمه پیښه شوې ده دغه په بنو پکند تاړي حدودو کې رامنځته شوې ده او پولیس وویل چې د دوی یو کانسټیبل چې کامران خان په نوم یاد شوی دغه د معمول په ډیوټي مامور وو چې د معلوم کسان راغلي په هغه ډزې کړې او په ځای وړل شوی او تر هغه وروسته بیا تښتېدلې دي دغه پیښې ځواني هم چا په غاړه ده اخستې خو زه به تاسو دا ووایم چې په دې وروستۍ کې سی ټی ډي یو بیان جاری کړی دی او دوی ویل دي چې تیر کال په صبح کې په پولیسو باندې نږدې تر سلو نه زیات بریدونه شوي او زه تکړه ده چې نږدې یو نیم سل پورې پولیس اهلکار چې دي هغه به کې وړل شوي دي او د بنو پولیسو لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی په هغه کې هم دا ویل شوی چې دا د هغې کړې تسلسل ده چې لوړان دینه په پولیسو باندې کومې حملې روانې دي خو دغه وخت زیاتره بیا د حملو ځواني چې دا هغه طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستې خو دې پیښې ځواني هم لا چا په غاړه نه ده اخستې
بیتنی سیب شمالی وزیرستان کې د نامنې پر ضد قومي جرګه هم شوې ده د دې تفصیل کته سو ورکې د لیدونکو سره
دغه جرګه د داوړو چې کوم ځای مشران دي هغې له خوا تر سره شوې او دا جرګه په اسوخیل کې شوې ده او په علاقې کې چې کوم روان نه امنی ده په هغه سخت اندښنې سرګند کړې دي او دغه جرګه ویل دي چې تر ضرب عذاب عملیات وروسته د نه امنی سره مخامخ دي او هر کال پلسګونو کسان په هدفې بریدو کې وژل کیږي په داسې حال چې په علاقې کې په زیات شمیر سره دلته امنیتی عسكر هم موجود دي ورسره ورسره دوی سره په علاقې کې د امنیت ټینګښت اجبره شوی وي خو دوی زیات کړی چې په علاقې بیا د وسلوالو او د پاکستان د پوسټ ترمنځ د جګړې میدان ګرځیدلی او له هغه عامل خلق چې دي سخت زیانمن شوی چې دوی ته جاني او مالی نقصان اوړي خو زه تکړې ده چې دین بیا کورونه پر شول تیار دي او نه بیا علاقې پر دوی او دای هم وځ دغه علاقې په صبح کې مرشوې دي نو د مندوبستي علاقو په سیر دغه علاقو سره هم داسې رویه وساتل شي چې نه پکې د کورونه ځمن کیږي او نه پکې د عام خلکو ته به کول کېدو کم امکان وي او دلته د امنی ختمولو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره د ګړندې ګامونه واخستل شي خو بل طرف ته بیا په دې اړوند سندستي انتظامیا یا فوج سمیا نه جاری کړي کو د نوم نشول په شاتو وایس اف امریکا دی وته بیا انتظامی او فوزي چرواکو ویل چې دلته وسلوال موجود دي د هغه پر ضد باندې دی کاروایی کوي او په دې کې د عام خلکو خوندیتو پوره خیال ساتل کیږي او زما تاسو ته وایم تیر لنډ مدیره سي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امنیت زیاتې پیښې ریپورت کیږي چې هغه له وجې د ځای خلک وایي چې د پویره کې دي او دلته درنی او سپکی هم وسلې هم کارول کیږي چې هغه په وجه باندې عام خلکو ته جاني او مالی نقصان هم اوړي
مانا نه بیٹنه سپ چتا سوراغ لزم سرمل شو یا دغه تفصیل مودلی دونکو سره شریک کو تاسو ته شی به غوړو
مهرباني کور ودان جی
دلته د نړیوال ریپورتونو او نورو تفصيلات ولوري ته هم زو غوړو ستا سره د امریکای پاړوند هم کوم خبر چې تاسو سو ورځو راهسي کېدای شي چې اوري پاغه باندې تازه تفصيلات غوړو ستا سره شریک کو چې د امریکا فدرل تحقیقاتي ادارې اف بي اي وايي چې د 2015 کال په لومړۍ ورځ د موټر ترهګری زبرید عامل په یوازې ځان دا کار کړی او دغه تحقیقات روان دي خو دای هم ویلي دي چې د اسلامي دولت د ترهګری ډلې څخه یې الهام او انګیزه اخیستی و غواړو چې په دې اړوند وغږیږو د جهانگیر خټک صاحب سره چې دا مهال زمو سره د سکایپ د لارې د نیویارک ښار څخه ملګری شوې ستړي مشه خټک صاحب په خیر راغلی بیا هم
ډیر ولاړه ونزه صاحب تاسو ته کتل کوم سلام له احترام ولا
وعلیکم السلام خټک صاحب دا پی خولې دومره جدي نیول شوې ده او خلک څه ویری لري دلته په امریکای کې ورستی تفصيلات یې سدي کله غونډې په دې باندې هم تاسو رڼا واچوي
بالکل ځکه چې دا خو یو ډیر لکه حیران کون کی زکوا چې د دوه پیښ نشوې دي یو لاس ویګاس کې ټرک کې چې کومه 14 نشو دا ډونالد ټرمپ کو دا هوټل بهر اغه تک چې کم کس پکې ککړو میتھیو لایولزبرګر اغه په بارکه ملګ معلومات مخې ته راغلي چې کوم زو تاسو شریکو محمد کشانته شمس الدین جبار چې چا په د ترخګریز بریده کړو په نیو اورلینز کې اغه په حوالہ مو سره کافی تفصيلات راغلي دي او اوس هغه کټول کې لوی خبر خوردن دا دی چې کم خلکو ژوند بیل له هغه نمونه اوس لګیا دي چې کم مقامی واکمن دی هغه اخکار کوي لګیا دي او اوس د سپینې ماڼې یا وایټ هاوس ته اعلان کړی دی چې پیر پورس با صدر بایدن او هغه کور چې خدای چې کم دی جیل بایدن هغه با نیو اورلینز ته ځي او هغه خلک چې چا خپل ژوند بیلل دی په دې برید کې هغه کورونا سره به غم راضی کوي. نو دا خو یو دا خبر دی. بیا ور سره لکه تاسو دا ایف بی آی ذکر وکړلو نو ایف بی آی چې کم تر اوسه پر اعلان کړی دی نو چې څنګه شروع کې دا ویره وای چې چونکې دا دواړه یعنی واقع یو بل پسې شوی او په یو ورځ شوی یعنی نیو اورلینز کې او لاس ویګس کې چې کم دا ټرک کې 14 شوه نو هغه د وجه نه ډیرو خلکو په امریکا کې دا خیال و چې کم کې امریکایي واکمن هم شامل وو چې کېدی شي دی کړه چرته نه چرته یو ځای ملایويږي. او بیا چې کله شمس الدین جبار چې کله دا بریدو کړلو نه هغه نه پس هم چې کم شروع کې خبرونه راغلي هغه دک کو چې کېدی شي چې دسر نور خلک هم شاملې په دې برید کې. او بیا هغه نه پس پلټنې وشولې ایف بی آی وای چاغې یو زر مختلف ایجنټان او چکم قانون نافذ کونکي ادارې دي دا غي غړو په دې پلټنو کې برخه اغستې ده او سم روانه ده چکم کې بشمیر خلکو انټرویو شامل دي دا غه کور جا چغستل چکم ځای پاتې کېدلو اغل ته سملو شوې دي دا غه په سوشل میډیا باندې چې کومره سمره پیغامونه پرې خيو هغه جا چغستل کېږي نو هغه نه پس هغه دا اعلان کړی دی چې شمس الدین جبار په خپل ځانی یوازې د ابریت کړو اخکاری دسه چې د سره په الحال مونږ سره د سره کړه نه دی ملاو چې د سره بل څوک شاملو یا د تعلق د لاس ویګاس کې چې کم میتھیو لایولزبرګر چې کم هغه کړو د دماکې کړو هغه سره تعلق و نو یو خدا خبر اخکار شول. بیا دویم دا چې هر چا دا سوال کوي کاغه د میتھیو لایولزبرګر په نوم باندې وی او که شمس الدین جبار چې اخر وجه سوا نو شمس الدین جبار په حواله خو ډیر تفصيلات راغلي دي چې دا د ژوند ډیر لکه ګډوډي سره مخامخ و دا فوج نه هم په دې وجه وباسل شو چې دا په شراب او نشه کې ګاډي چلولو او چرته په ایربیس کې په هغه د وجه نه بیا دا 2015 کې فوج نه وباسل شو هغه نه پس هم چې کم کال دا وباسل شو هغه نه پس هم دا 2000 دا شراب او نشه کې ګاډي ډرایوینګ یا ګاډي چلولو په حالت کې نیول شوی او هغه د وجه نه هم هغه ته سزا وغیرہ هم شوی. بیا ور سره دا چې د خپل کم خپل ژوند او هغه هم ډیر زیات لکه مسلې پکې ډیرې وي یعنی هغه درې ودونه کړیو درې وړه ناکام شوی. اول واده 2003 کې کړو دویمه په 2013 کې کړو درېمه په 2019 کې کړو او ټول ودونه ناکام شوی او دروړ ودونه هغه دو لونه او یو زبیره. او بیا ور سره دا چې تقریبا دیار لسکاله د امریکای فوج کې نوکری کړی دا نو اوس دا ټول سوالونه چې کم باندې اوس دا پلټین روان دي چې یو داسې کس چې کم امریکای فوج کې چکل لگا نوکری کوله نو هغه یو ډیر زیات کمالی فوجي نو خدا دا چې هغه داسې اندېښنې پکې نه وي دفې چا مشرانو هغه افسرانو چرته دا نو کتلې چې د پ چکم اوور اول چکم د بیهیویر دی چکم په کومه طریقه د خپل ځان کار کوي هغه کې هغه تصادف شیدونه نو ښکار شوی چکم باعث تشویش به. نو او سوال دا دی چې دا ریډیکلایزډ وی کله دی یعنی د اسلامیک سټیټ یا داعش نه د کله اثر اغستیو چې دا د هدا پر لاړلو. او بیا دا دومره هدا پر چې اول چکم دا اوس چکم دا ریکارډ مخه تراغلی دی چکم کې ویډیوګان هم مخه تراغلی چکم دا ریکارډ کړي وي پل مرګ ناول یا کسور دی اول چې کم کې هغه دا وای چې شروع کې هغه دا زړو چې هغه خپل کور والا وجني. او بیا هغه دا ویل چې کزو خپل کور والا وجنم دا به ډیر لوی خبر نه تنه جوړیږي لہذا هغه نه پس بیا هغه دا کار وکړل او دا د لوی خبر تنه جوړ شلو او نن دا واکمن په دې سوچ کې دي حیران پریشان دي چې آخر د لکه دا ذهن ته دا ولې راغلل. او ډیرو خلکو اوس چونکه پلټین روان دي حتمی رائے ورکول ګران دي خو ډیر وسیع پلټین روان دي هم دکه شانتي میتھیو لایولزبرګر چې کوم دی اغا هم لکه سټاف سارجنټ او سرونګ او یعنی په امریکای فوج کې اوس هم نوکری کوله ما په خیال چې سلورم تاریخ پر هغه په چټه باندې او جرمنی کې پوسټډ او دلته کوړ تر اغلو او اغا چې کوم او اغا په اړه کې تفصيلات راغلي دي هغه هم دادی چې اغا وایي چې دا خو ډیر خه فوجي او او لکه دا وجه نه دا معلومه چې دا وقار څنګه کړی دی ولې کړی دی خو چې څنګه کړی دا تفصيلات اوس راغلي دي. وای دا چې د چکل خپل ټرک راوستلو د ډونلډ ټرمپ هوټل مخه ته ودرولو نو اول اسو سیکنڈ او پس ال تک اول د خپل ځان وشتلو تماچه اگست او په 1 دسمبر باندې او اغه تماچه سره خپل ځان وشتلو او بیا اگے نه پس یعنی اول اسو سیکنڈ او کې دا ټول کار چوي دي په ټرک کې دماکو شوالا او اور پکې ولګیدلو او دا د لکه دا دومره سوځیدلو چې دا پیژنګلې نه بهارو ودا د چې د فوج کم آی ډی زو یعنی چې کم شرطی کارډو نو هغه لته نظر میلاو دي او هغه په نتیجه کې د بیا ډی ان ای وغیرہ شوه دي نو هغه نه پاس بیا هغه دا کنفرم کړل چې او دا د فوج یعنی سرونګ فوج هغه د سټاف سارجنټ دی او دا چې کم دي صدا سے مسلم پکې نو ډیر ښه افسر او میډلزم ګټلی او افسر خو نو لکه فوجي او دا د چې وای میډلزم ګټلی او ښه لکه ریکارډ ښه او اچا دا یقین راځي چې دا به دا کار کړی او اوس هغه په حواله سره چې کم د لاس ویګاس کې میتھیو لیولز برګر والا واقعا دا واکمن دا وای چې دا ترخګری نه و بلکې دا خودکشي و وای دا د خودکشي کړي و اوس دا نه دا معلومه چې دا خودکشي ولې وکړله وجه یې سوا سه غختل سه ثابتول
ډیره زیاته مننه خټک سیب چې راغلی زموږ سره مل شو دا تفصیل مودلیدونکو سره شریکو تاسو ته خېشه به غوړو
ډیره مننه تاسو ته ډیره خېشه به
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
لکه څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا په بیلابیلو خارونو کې بریدونه وشوله د جنوري په لومړۍ نیټه چې د کال اول ورځ وه له هغه وروسته د امریکایي رسنیو باندې هم په دې باندې څېړنې روانې دي او ډیر بحثونه پې روان دي او دا بحثونه ډیر تاوده دي چې څنګه یو تن چې د داعش وسلواله ډلې سره ځان هغه نه انګیزه اخیستې ده او د هغه سره ځان یو بولی دغه کار یې تر سره کړی دی په همدې اړوند یو مهمه ریپورت تاسو سره شریکو چې د امریکا غاګ ریپورت دی او زموږ همکار ارباب محمود علي دغه تیار کړی دی په ګډه به سره واو
د امریکای ځینې سیډونکو وایي د داعش خلافت لمن زتللو 15 کال وروسته هم د دوی نه راپېخ خطرو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی
مای استیمیشن د اسلامیک سټیټ اس ویل اس الکایډا دی می ریمین سیګنیفیکنت ثریټس
د زما په خیال داعش او الکایډا اوس هم امریکا ته د پام وړ خطر لري ځکه چې دوی علاقې قبضه کړې دي په نړۍ کې د پام وړ نت ورک لري داعش د تاسوبې وای او الکایډا دا د سانګو په نامه یادوي دوی خپل کې رابطه ساتي دوی د تربیه فعال مرکزونه لري
د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کې د شام د علی په نوخله تر د عراق د دیالا پورې د خلافت اعلان کړی وو خو د امریکای په مشرۍ کې د درنو عملیاتو په وجه په کال 2019 کې د داعش د مشر البغدادي په شام کې د وجلو سره د خلافت رنګ کړی شو
instill fear here in the United States to get us to
په امریکا کې ویرا خورول د دوی هدف دی دوی غواړي مونږ کمزوري کړي زمونږ حوصله راټیټی کړي او په دې طریقه غواړي چې مونږ د منځني ختیځ افغانستان او د نورو ځایونو نه لاس په سر شو دوی داسې خای ک مونږ د هر څه پریږدو نو بیا به مونږ په کلارا پریږدي خدا سي نه ده دوی په نړۍ کې خپل خلافت قائمول غواړي
په روسو کلونو کې د یورپ دننه د داعش خراسان ډلې سره تړلې د تراکرې پیښې سیوا شوې دي روګیو وای په نړۍ کې چې چرته نارامي ده د تراکرې ډلې هڅه کوي دغه حالات د خپلې ګټې لپاره وکاروي خو ځینې وختونو کې بریدګر په خپل سر د تراکرې بریدو وکړي او داسې نخې نخانه پرېږدي چې ځان د یوې یا بلې ډلې سره وتړي نو تر سوچي یو کس مشکوک نه وي د هغه پته لګول ګران وي
It's a near impossible task unless there's a direct lead to an individual who's
دا به هینا ممکنه ده تر سوچ د معلوم تر هغه سره تړون نوې ښکارا که هغه په امریکا کې وی او که د امریکا نه بهر یا مشکوک اسانو په نوم لړ کې نوې شامل د داسو بریدونو بیا مخه نیول بیا ډیره ګرانه شي.
روګیو وای دایش اول قاعده د یوبل مخالفه ډلې دي مشرتابه یې که څه هم د یوبل سره اختلافات لري خو په لاندینه کچه دوی خپلو کې ملګرتیا مرستې او رابطې د خپلو فعالیتونو دپاره په سناسي شکل کې ساتلی وي. ارباب محمود علی، وائس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
لری وی گرانو لیدونکو او ریدونکو، دلته په امریکا کې د کانګرس یو سلونو لسمه غونډه نن پیلېږي او تیره میاشت د حکومت د بودیجې پر سر ډیر جنجالي بحث شوی و چې بیا په اخر کې بودیجه منظور شوله. ریپابلیکن ګوند په کانګرس کې او همداراز په سنا مجلس کې اوس د کنټرول د اخیستو د ننګونو سره مخ دي. نو راځي په دې اړوند دغه تفصیل واورو چې په تیرې خبرونه کې اشفاق مومند د نوشروان قلندر سره شریک کړی دی.
اشفاق په خیر.
مننه
اشفاق مومند. په کانګرس کې بیا هم ریپابلیکن ته کني چیلنجونه وی
د امریکا چې کوم صدرتی ټاکنې په نږدې کې وشولې د اوریدونکو ته معلومات تاسو معلومه ده چې په سینټ کې او په کانګرس دویمه چې کومه جرګه ده په هاوس آف ریپرزینټیټیوز کې دواړو کې د ریپبلیکن ګوند د هغې اکثریت ترلاسه کړې. خو نن چې کوم د سپیکر د څوکۍ لپاره انتخابات کېږي نو په هغې کې د دواړو جرګو نو په کانګرس کې دا وخت وبخې په سینټ کې دا وخت په 350 او په 50 باندې اکثریت ریپبلیکن ګوند ته حاصل دی. خو په نږدې یو کې 13 میاشتې کله د حکومت بندېدو په اړه باندې چې کله قانون سازي کېدل نو د بجټ پاس کولو د پاره ډېرې ستونزې مخې ته راغلې وي ځکه چې د امریکا په قانون کې چې کله قانون جوړونه کېږي نو هغې د پاره په سینټ کې 275 رای په کار وي. نو دوی اوس هم لکه هغه پوزیشن ته نه دي رسېدلي چې کله دوی داسې یو قانون سازي وکړي. خو د هغې په دغه باندې چې اکثریت دا وخت د ریپبلیکن سره دی نو د ریپبلیکن ګوند چې کوم د دی وخت د سینټ کم میچ میکونل چې کوم د وخت د ډیموکراټک ګوند لخوا د 13 کال راځي دغه د سینټ د مشرۍ څوکۍ د خپل ګوند لخوا سمبالول نو هغه به د خپل څوکۍ څخه لري کړی شو دغه د پاره د ریپبلیکن ګوند چې کوم نامینی دی یا انتخاب د پاره کوم غړی راوړاندې کړی دی نو هغه سینټر جان تون دی هغه به د سینټ چې کوم سپیکر دی دغه څوکۍ سمبالي. او بیا دغه شانته کې د مایک جانسن چې کوم دی نو هغه د ریپبلیکن ګوند لخوا په کانګرس کې د هاوس اف ریپرزینټیټیو د پاره د سپیکر په څوکۍ باندې د وخت موجود دی او دغه د پاره د ټرمپ چې کوم منتخب صدر دی د امریکا هغه د ګل پورس باندې خپل یو سوشل میډیا باندې یو پیغام هم دغه کړو چې ا ګډ هارد ورکینګ اینڈ ریلیجیس مین هغه دغه باره کې ویلی. خو د بیا ریپبلیکن ګوند لخوا په خپل باندې د هغه د ګوند غړي چپروي او ټامس میسي هغه هم شکونه ښکار کړو چې ګنې دی به دغه خپل څوکۍ باندې پاتې شي یا به دی چې کوم د مودغه رای واخلي. سټیو بینن د ریپبلیکن ګوند یو بل غړی دی چې هغه هم د مایک جانسن د هاوس اف ریپرزینټیټیو چې کوم سپیکر څوکۍ د دغه نه د لری کولو مطالبه کړې ده. نو دغه ستونزې اولنج شته دغه په دغه
دا کانګرس چیلنجونه دي. خو په خپل چې کوم منتخب صدر د ډارن ټرمپ هغه د خپل ټیم لپاره چې کوم دی لګیاري نمونه سه اعلان کړی دي سه نوې نوې اعلانوي دلته امریکا میډیا کې په ډېر باسونه روان دي کړه دغه لګي یو خلاصه د کتونکو سره شریک کړه.
بالکل پاغه کې سېنېټر جان تون مونږ چې څنګه ذکر وکړو چې د هغه نوم د سېنېټ د ریپبلیکن لخوا چې کوم دی نو د میجورټي یا د اکثریتي څوکیو د مشر په حساب نه دغه نوم مخې ته راغلی دی. بیا د سوشل میډیا د پاره چې د منتخب صدر لخوا هم چې کوم دی دغه د ټیم یو مشر دغه ټاکنه یا دغه نوم دغه شوی دی د پروجیکټ 2025 یا 2025 امپلیمنټیشن یا دغه د دغه کولو د پاره چې هغه پر ځای کړی رسل وټ د دغه نوم چې کوم دی نو هغه منتخب کړی شوی دی د صدر منتخب صدر ډونالد ټرمپ لخوا. او بیا میډ ګایډز فار د اټرنی جنرال لپاره چې کوم دی دغه نوم دغه شوی دی او فټ هیکسټ چې کوم دی نو د ډیفنس سیکرټری لپاره کم باندې چې لا تر اوسه پورې د ریپبلیکن ګوند نن خپل چې کم دینو لکاغه یو قسم له اعتماد نور غړو لپاره نه ده سرګن کړی شو پاره کې هم لنج استونزې موجود دي نو لنجمنه نمونه دي چې هغه مخې ته راغلي
ډیره مننه تاسو ښه کوم
مننه تاسو
زما د پوښ
یقینو چې په ازادۍ او مرکبه ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم وایي چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو دوران کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 15,308 نوی پیښې ریپورت شوې دي د شمیرې خي چې په دې هواد کې هر ورځ نږدې 3 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار کیږي نور حال څه دی راځي چې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې وګورو
د ماشومانو د حقونو د لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د ریپورت تر مخه په 15 کلونو کې د ماشومانو سره د جنسي تشدد په درجه شو پیښو کې په مجموعي توګه 240% اضافه شوې ده د تنظیم مطابق د هیواد تر ټولو لوی صوبې پنجاب څخه د ریپورت شو پیښو شمیره 3323 ده چې د مجموعي پیښو 25% برخه جوړیږي د غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ایگزیکیوټیو ډایریکټر سید کوسر عباس وای دا د ماشومان سره د جنسي تیریو هغه پیخي دي چې ریپورت شوی دي او لدینه علاوه په زرګونو داسې پیخي بوي چې ریپورت شوی نه دي دی وای په هیواد کې د ماشومان خلاف په جنسي تشدد کې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا د سزاګانو او رولو شره د 3% نه هم کم ده
کورټس کې اندر ان کیسز کو پرایورټایز نه کیا جا رہا
په عدالتونو کې د مقدمو ته ترجیح نه ورکول کیږي دا کیسونه د ماشومانو خصوصي عدالتونو ته تلل پکار دي او په هفتو کې دننه د دې فیصله اورول پکار دي چې په داسې تیرو کې ککړ کسانو ته پیغام ورسی چې عدالتونه نه پریک دي
دا ریپورت تر مخه هم دا ډول په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو 1,118 پیښې ریپورت شوې دي چې د ټولو پیښو 25.1% جوړیږي دا راس پسین کې 1,458 پیښې په بلوچستان کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد 255 پیښې ریپورت شوې دي کومې چې د مجموعي پیښو 15% برخه ده د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د ماشومانو سره د جنسي تیرو په پیښو کې دا اضافه واضح کوي چې په دې حواله د مضبوط قوانینو او د هغې د نفاذ نه علاوه د آگاهې خورولو سخت ضرورت دی
د ټایم اغلې یو په مخنیوي باندې کار پکار دی او دویم دا خدای مکه چې ته پیښه مخه تراشي نو هغه کیس دا هغه پیښه ته ایمیجیټ ریسپانس داسې پکار دی چې کوم سړی ککړ دی چې هغه سلام شي او چې کوم متاثر خاندان یا ماشوم دی چې هلته انصاف ملوش
په دې وروستو د وایس اف امریکا اردو څنګه سره په خبرو کې د نېشنل کمیشن ان چایلډ پروټیکشن رائټ سرکاري ادارې مشر عائشہ رضا فاروق ویلو چې د ماشومان سره د جنسي تیرو د پیښو ریپورت کېدل په قانون نافذ کونکو ادارو د خلکو اعتماد ښکارا کوي ولې چې د دا ډول پیښو په ریپورت کې دوه سره متاثر کورنۍ ته په انصاف ملاوي دو کې مرسته تر لاسه کیږي د ریپورت تر مخه د پنجاب په سرخار لاهور کې د ماشومان سره د جنسي تیرو تر ټولو زیاتی 1,118 پیخي ریپورت شوې دي او په خیبر پختونخوا کې د کمی آبادی لرونکو ضلع کولای پالس کوهستان چرته چې د 13 کلونو عمر کسانو آبادی یوازې 1,850,000 ده هلته 78 پیخي ریپورت شوې دي د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو د حقونو په اړه په ټولنه کې د آگاهې خورولو د پاره د مذهبي عالمانو کردار مهم بولی
اگر اہم رول دیکھا جائے فیملی کے بعد تو ہماری ریلیجیس کمیونٹی کا ہونا چاہیے.
دا خاندان نپس پدی کی ترٹول مہم کردار دا مذہبی عالمان جوڑی گی پٹولنا کی خدا والدین دا حقن خبر کی گی خدا اولاد دا حقن خبر نہ کی گی او اولاد تا ہمیشہ خپل فرائض ور خودل کی گی.
فالان وائی چی پا پنجاب کی دا ماشومان اسر دا جنسی تیرو دوش پیت فیصدی پیخی رپورٹ کی دل خی چی حال تا دا ماشومان دا تحفظ موجودہ تگلارو او دا حقی نفاس تا بسم دستی توگا دا بیا کتنی ضرورت دے او دا حقوی پا اند دا غشان پا خیبر پختونخوا بلوچستان او سن کے ہم رپورٹ شوی پیخی پا نظام کی خلا یا تشا پا گتا کوی او دا کمی دا حکومتی ادارو او مدنی ٹولنی ترمیز دا مربوط و حلوزل و دلاری ہوارول پکار دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوی سره د منتیا مومننه کوو. بل سیمیز رپورٹ شاو لوري ته زو نړیوال بانک په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې تیر کال پاکستان کې د غربت کچه 5% نور زیاته شوې ده چې لکه بل یو کروڑ دیش لکه نور خلک د غربت ښکار شوې دي. پوهان خیبر پختونخوا کې د غربت کچه کې د اضافه یا د اضافه والی وجه بدامنی او د روزګار نشټوالی ښیي. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په رپورٹ کې تاسو ته وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا کې د اړیکونکو مزدوران وای په صوبه کې ورځ تر بل د ګرانۍ شرکې اضافه دوی سخت غزمن کړی دي. د مزدورای په پیسو د خوراک سکاک او نور بنیادی ضرورتونه نه پوره کیږي. په داسې حال کې چې روزګار نشته دوی اندېښمن دي چې د غربت له وجې نور و نه زپل شي.
مہربانی ہوشی تھی مجھے غریبانہ روتے انتماس برابر ملک کے دور غربت رکھ لے.
په خیبر پختونخوا کې سوداګر وای د غربت په کچه کې د اضافي لوی وجه په صوبه کې د کاروبار او روزګار موکي مخ په کمیدل دي. د دوی په وینا سوداګر چې کله خپل سیمه ته روزګار راوړي د هغې سره خلکو ته د کار کولو موکي په لاس ورزي. خو د بادامرغه د صوبایي وفاقي حکومت د غیر سنجیدګۍ له وجې دلته ولس په معاشي توګه ډیر متاثره شوی دی او په راتلونکي کې د غربت کچې د نور سیوا کېدو اندېښنه ده.
دا یو سوچی سمجھی اسکیم دے کہ کے پی کے بسنگ سے خراب ہو اور تاسو د سطح غربت خبر کوي دا خو اغینم ډیر زیاده سطح لاندې لاړه. 7% خو ډیر کم شاید دے دا خو 20-25% نه هم بس زیات تلی بوي. لیکن دا هیلو جت نه کار واغست اور 7% وینا وکړل نو کله بزنس ته نو دلته امن هم خرابېږي ټیررسٹ زیاتېږي. وری کہ معشومان کور ولا دنه روټه غواړي یو الگ دیا پر روزگار دا پر روزی روزگار نہ ملاوے گی ناگو خام خا پا امن با خرابی اور ٹیررزم تا بلا سچے.
د نړیوال بینک په یو رپورٹ کې ویل شوی پاکستان کې د وبائی ناروغو قدرتی افتونو زری پیداوار کې د کمی او غیر مستقیم سیاسی چارو په وجه د دې هیواد په معیشت بدې اغیزې پریوتی دي. خو پوهان وایي چې دا وخت خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع نه ښه کېدو په وجه دلته سوداګر ناراضي ځکه د نور هیواد په نسبت د دې صوبې ولس ډیر ځپول کیږي.
د خیبر پختونخوا سکیورٹی صورتحال ډیر زیات خانه دی. دلته سرمایه کار ناراضي، دلته بجلی نشته، دلته خلکو ته د بتی ټلیفونونه کیږي، دلته خلکو باندې ګرنیټونه په کورونو باندې ورتولې کیږي. نو دې ځای کې چې کوم سرمایه کار دی نو یو خو د بهر نه ناراضي او بل دلته چې کوم خپل سرمایه کار دی هغه دې ځای نه پیسې اوچته یا پنجاب ته ځي یا سند ته ځي.
که څه هم په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ د روزګار نشوالي او د صوبې معاشي حالات خرابېدو په وجه په واکمن ګوند باندې نیوکې ترسره کیږي. خو په صوبه کې د ځانی مشیر وای ک چرې وفاق خیبر پختونخوا ته خپل حکومت ورکړي نو د دې صوبې حالات بدلېدل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وی او ډیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بیتلپا خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټن سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویلی ساتا لډی وسره اوسه.
ادامه حال زوده یو اقتصادی ریپورت ولوري تا کال 2024 د پاکستان د سټاک ایکسچینج لپاره په کاروباری توګه یو مثبت کال ګرځول شوی او اقتصاد پوهان وایي چې د ملکی مثبتو معاشي اشارو العمله د ونډو بازار په مجموعي کچه 4.5% یا همدار از 15,250 درجه زیات شوی دی. نور تفصیل څه دی؟ د ریاض حسین په ریپورت کې ګورو.
د سٹاک ایکسچینج د ویپانی تر مخه نن د کاروباری او نه په اخیره ورځ د ونډو بازار 1500 درجه غورځیدلې او سلور وځي د کاروبار ورستو نن په 15 ورځ د خرڅلاو فشار کې اضافه لیدل شوی. خو اقتصاد پوهان وایي په مجموعي توګه تیر کال 2024 کې کاروباری فعالیتونه زیات شوي دي او سٹاک ایکسچینج کې قریب 2500 درجه اضافه شوی.
انټرسٹ ریټ نیچے آنے سے
2000 رشتم کی بے سود دشرے د کمی زیاتا گٹا د ونڈو بازار تلا سکڑے پ بینکونو کی چکم پیسے پرتی وی ہا ٹولی خلقو پ سٹاک ایکسچینج کے لگولو او پ بازار کے سرمایہ کاری زیاتا شوا. پ دی کال کے پ سٹاک ایکسچینج کے 7000 پورے خلقو اکاؤنٹو نہ خلاص کڑی او شپگ نوے کپنے رجسٹرڈ شی
نئی کمپنیز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شامل ہوئی.
نن د ونډو بازار په 1,14,000 شپږ سوه درجه روانو. پاکستانی ورځپاڼې او د ونډو بازار د ویپاڼې مطابق تیر کال 2024 په ډومبه کې سټاک ایکسچینج په 2,500 درجه شروع شوی وو او د کال تر اخیر پورې په سټاک ایکسچینج کې کاروبارونه 1,15,000 درجه ته رسیدلي. د بازار د رپورت مطابق تر ټولو زیات کاروبار د بینکونو په څنګه کې 1,10,000 درجه ته زیات شوی. د سرو په څنګه کې 1,000 درجه او د توانه پسنګ کې لزر درجه اضافه شوه.
ملک کې د سرمایه کاري مختلف شوبې چې دین واغې کې مواقع هغه شنخ کاری د یو سټاک مارکیټ دی چې پاغې کې اوورال چې دین او د هغه ټول د انویسترانو سرمایه کارو چې دی د هغه اوم د سټاک ایکسچینج ته دین توجه ده. د په وجه باندې سټاک مارکیټ په بره روان دی او دا څنګه کاری چې روان وخت کې بم چې دین اگر چې سو وخت لپاره پدې کې اوس هم د سټاک مارکیټ ډیر په بره زیات بره دی د کې به وقتی تور باندې لک کمی بم راځي او مجموعي تور باندې چې
په کال 2024 کې پاکستان د آی ایم ایف سره د $1 اربع لوزنامه لاسلیک کړی و او پوهان وایي د دې له امله اقتصادي اشارې مثبت طرف ته تللي. ګرانی 0.1% تراکم شوی او سټیټ بینک د سود شر کې 9% کمی راوستي او په کال 2024 کې د پاکستانی روپے قدر هم مستحکم و.
ملک میں امن و امان برقراری سنگ چمنگ کتلی د تیر کال پاخر کی پچنیانو بریدون شوی او دا پا مارکیٹ منفی اثرات پریباسی او بل لڑختا ملکی سیاست بے ثباتی پا خصوصی توگا د نومبر پا میاشت کی پتلتونو د ونڈو بازار تا زیان رسولی و که سیاسی استحکام باشی نوراتلون کی کبا د ونڈو بازار پوڑان دلات شی.
اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں
کسه هم د ونډو بازار کې کاروباری حالې ځلې زیاتی شوي خو پوهان وایي په مجموعي توګه د خلکو په ژوند مثبت اغیزې نه دي شوي. سرکاري شمیرې ښایي چې د ګرانې رفتار 0.1% تراکوس شوي خو کاروباریان وایي خوراکي توکي لا نور هم ګران شوي. مرکزی حکومت پر روان بجټ کې 20% زیات ټیکسونه لګولي وو خو د ټیکسونو محکمه FBR روان مالی کال په ډومبه شپږ میاشتو کې 3.8 اربع روپې خسارې سره مخ ده. د حکومت لخوا روان کال د پرمختیا شرح 3.8% ترلاسه شوه خو د شماریاتو اداره وایي غټ سنتي پر مختیا وس هم په منفي کې روانه ده. نړیوال بینک په خپل تازه رپورت کې وایي په تیر کال 2024 کې په پاکستان کې د غربت شرح 15% نه زیاته شوه او 14 ملیون نور خلک د غربت د کلی لاندې تللی دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دیو سره اوسې
د ډیوی سره د ملتیا مومننه یو بل مهم موضوع ولوري ته زو چې په جرمنی کې د افغان جرګې د خیبر جرګې ملاتړ وکړلو او نن د جنوري په دریمه نیټه د پی ټی ایم د جرمنی په نوښت او قربتوب د کولن خار لوی جرګه کې پریکړه وشوه چې د خیبر جرګې د غوښتنو ترمنلو به په بهر هیوادونو کې میش پښتانه مظاهره او غونډه دوامدار ساتي. د جرمني څخه د پی ټی ایم مسول میوند یوسفزی سره خبرې کړې دي. زموږ همکار رحمان بونيري نو د دغه غونډې حال تاسو ته په دغه ویډیو کې وړاندې کوو.
په دغه جرګه کې موږ سره درنو افغانانو پښتنو د ټول یورپ نه برخه اخیستلې ده، د فرانس نه ملګري راغلي، د ایټلی نه راغلي، د بلجیم نه، د هالند نه، د آسترییا نه، سویزرلند نه، فنلند نه او انګلند نه ملګري راغلي دي. دوی زموږ سره په دغه جرګه کې برخه اخلي. د دې جرګې موخې دا دي چې موږ د 18 د اکتوبر د جرګو د پریکړو نه خپل ملاتړ اعلانوو او په دغه د دې تر څنګ یو پریکړه لیک جوړوو چې هغه به موږ ملل متحد ته وړو، بیا به د جرمنی حکومت او د اروپا نورو ملکونو ته وړو. موږ سره په دغه جرګه کې مظلومو قومونو لکه سندیانو، بلوچانو، کشمیریانو هم برخه اخیستلې ده او د یورپ نه، د جرمنی نه، د فرانس نه موږ سره د بشري حقوق فعالانو هم برخه اخیستلې ده.
افغان خبریالان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو لګول شوې محدودیتونه او یو شمیر مطبوعاتي ادارو تړل کېدو لامل تیر کال 2023 د خبریالانو لپاره ښه کال نه بلل کېږي. دوی وایي چې په هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. تفصیل یې سده راځي چې د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
په افغانستان کې د رسنو د وضعیت په حق له افغان خبريالان وایي چې تیر 2023 کال هم د میډیا او بیان ازادۍ لپاره ښه کال نه وو او د طالبانو لخوا په رسنو د محدودیتونو لګولو او د نشریاتي ادارو تړل کېدو لړۍ دوام درلودو.
په دغه کال کې د خبريالانو په وړاندې بیلابیل نوي مقررات وضع شول. په بیلابیل ولایتونو کې د همدغه نو مقررات او لامل رسنۍ وتلر شوې. د خبر اعلان او رسنۍ په وړاندې نوې محدودیتونه وضع شول. د افغانستان د خبر اعلان د مرکز راپور پر اساس په دغه کال کې د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي 101 ته پیښ حساب شوې. د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8% زیاتوالی راغلی. شاوخوا 13 رسنۍ بندي شوې.
بی پولی خبریالانو تنظیم یا آر ایس ایف په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې تیر کال دوران طالبانو لږ تر لږه 12 رسنۍ بندي کړې دي. افغان خبریالان وای په میډیا محدودیتونه لګول او یا په مکمله توګه خاموشه کول په هیواد کې خبریالي توپ اغیزمن کوي او مسلکي خبریالان روستر بلې خپل دندې د لاس ور کوي.
جرنالیزم یو مسلک دی. کله چې رسنۍ تړل کیږي او یا په غټه وړه خبره خبریالان زندانونو ته چول کیږي نو ښکارا ده چې دا پر خبریالانو ډیر بدی اغیزې کوي. خبریالان په افغانستان کې په ډیر پتوځیت کې دي. زه د ډیرو دوستانو سره په تماس کې يم، د خپل مسلکي تماس لمخه لباده مرغه چې یعنی کسړی یو وایي زنیلا نشي کولای چې خپل اولادونو تدری وخت ډوډۍ پیدا کړي.
د آر ایس ایف د ریپورت تر مخه موسیقي، افسانی، د ژوندو شیانو تصویرونه او د طالبانو د سیاست په اړه د خبرونو تبصرې کول ټول هغه مواد دي چې د چارواکو له خوا سرغړونی ګڼل کیږي چې د 2023 کال کې د افغانستان په وو ولایتونو کې د 12 رسنو د بندولو سبب شوې دي.
اوس په افغانستان کې د ګوتو په شمار یو څو ټلویزیونونه پاتې دي چې هغه نشرات کوي، مګر مهمه خبره دا ده چې دغه نشرات څومره پر ژورنالیستیکو اصول برابر دي. دا نشرات د واکمنو د تبلیغاتو لپاره دي که دا نشرات د ژورنالیزم پر اصول برابر د اطلاع رسانۍ لپاره دي؟ دا غو پښتنې دي چې باید ثواب شي. یوازې نشرات مهم نه دي، بلکې د نشراتو محتوا، منصپانګا، پیغام، اهداف، ژبه دا ټول مهم دي چې لبا د مرغدات ټول وستر سخت محدودیت لاندې دي.
د بی پولی خبریالانو د تنظیم رپورت خای چې طالبانو یوازې د 2023 کال په جنوري کې 15 خبریالان بندي کړی وو چې تقریبا 15 فیصد یې د بهرنو رسنو سره د اړیکو په تور نیولې شوی وو. د آر ایس ایف د رپورت او د خبریالانو د اندیښنو په اړه مو د طالبانو د مرستیال ترجمان حمدالله فطرت څخه د واتس اپ د لارې وپوښتل، خو لا تر دې دمه یې ځواب نه دی ویلي. خبریالان وای په افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره اړین دي چې معلوماتو ته لاسرسی آسان او پر رسنو لګولې شوې بندیزونه لرې کړې شي.
هله امید مدارش په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته پوره درناوی وشي. رسنۍ او خبریالان لکه څنګه چې ښایي په آزاد توګه خپل کار او فعالیت ته پرېښودل شي او په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي وزغمل شي.
د ملګرو ملتونو ادارې یوناما تیر نومبر کې ویلي چې د 2020 کال د اګست 15 نیټې څخه د 2024 کال د ستمبر تر 30 نیټې پورې د طالبانو واکمنۍ په مهال په خپل سره توګه د خبریالانو د نیولو 240 کم شپې ته پیخي، د تشدد او ناوړه چلند 113 پیخي او د ګواښ 15 او یا قضیه یې ریکارډ کړی دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
هم د افغانستان په تړاو یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د افغانستان د جګړې په اړه د لیکوال عتیق صدیقی د کتاب تقویم افغان جنگ کې 20 سال یعنی افغانستان د جګړې شپږ کاله د مخکتنی دستوره شوې ده چې پکې د پښتنو او ترڅنګ د پاکستان او نورو هیوادونو یو شمېر غړو ګډون کړی دی. ګډونوالو دا کتاب د افغانستان جنگ په اړه یو مهم اثر بللی او وایي چې دا په اصل کې د پښتو او د پښتنو هغه نظر دی چې نخکاری په امریکا یا د اردو په کتابونو کې په نظر راشي. تفصیل یې څه دی؟ د نیویارک ښار څخه زموږ همکار فضل الله تاسو ته وړاندې کوي.
د لیکوال دیک صدیقی دا کتاب د هغه کالمونو مجموعه ده کوم چې په تیرو شلو کلونو کې لیکوال دیک صدیقی یو وخت په وخت د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي او خواره شوې دي. عتیق صدیقی وایي د پیښور په سړکونو افغان ماشومانو د هغوی بدحالۍ او روانې جګړې دې ته مجبور کړو چې په دغه حالاتو لیکل وکړي.
د دې شل کالو دې جنگ کې داسې رز نو چې د پیښور ٹریفک لائٹس باندې د افغان ماشومان چې کم دینو دوی خیرات بنا کوختل، نو ما سوچ کولو چې را د دې مور پلار چرته دي اشتام وک نشتا، نو دا هغه یو جذبه او یو پیشن او یو تصویر او یو ایمیج او کم چې ما هر ضرب زی ترمبا ودا ما سره براتلو با او ما ویل چې ذکر ازدار زی مکروز امدد د افغان خلکو او دې په باره کې نکل چې کم دی
په غونډه کې موجود د نیویارک د بنهمپټن پوهنتون استاد پروفیسر صادق خان وویل دا د تاریخ یو ګټور کتاب دی چې پکې د پښتنو د وژنې د پاکستان د سیاست او د ترهګرۍ په موضوعاتو خبرې شوې دي.
د پښتنو قتل چې دی دا جینوسایډ او د هولوکاست سره د هیټلرایټ پالیټکس سره چې دی هغه کمپیریسن کړی دی. د دې نه علاوه چې دی د اسلام آباد د ترتلو کوشش چې دی کوم پولیټیکل پارټۍ نه کوي د هغې نواز شریف زرداری سونه چې دا کسانو د هغې باره کې پکې آرټیکل دی. د دې نه علاوه د ریمن ډیوس او د اسامه بن لادن د هغوی چې کوم آپریشن شوی وي په پاکستان کې د هغې باره کې پکې
د غونډې یو بل ګډونوال طاهر خان وویل د دې جګړې اغیز تر پښتونخوا یا پښتنو محدود نه دی، بلکې د ګاونډ سره سره امریکا هم د دې نه اغیزمن هیواد دی او دا کتاب د دغه ټول تاریخ احاطه کوي.
د دې جنگ نه صرف زمونږ په ریجن باندې چې کوم اثر پرېږدي دی، دا اغیز سره سره د امریکې په سیاست منظرنامه باندې هم ډېر زیات اثر انداز شوی. منګه هم په دې کې ډېر نقصان اغسته دی او زمونږ نفس چې کوم دی زمونږ د ارد گرد خلکو هغه هم ډېر نقصان او تر اوسه پورې چې کوم دی زمونږ خلک د دې جنگ د خومیازې په تور سره هغه نقصانات اوچتې.
په دې غونډه کې د پښتنو تر څنګ د اردو ژبې شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون درلود. د اردو ژبې شاعري او لیکوالې زریا اسمین ویل په کتاب کې عتیق صدیقی داسې موضوعات راوړي چې موږ ورته پام نه دی کړی. د هیواد په خپلواکۍ، د پاکستان په سیاست، تشدد، جنګي اقتصاد او په پښتونخوا د دې اغیز څېړل شوی او په تفصیل سره ذکر شوی دی.
زمونږ ټوله منطقه چې پکې افغانستان، ایران او په خصوصي توګه پښتني سیمې او بیا پاکستان د دې طرح غره ښکار دي. له دې وروسته بیا د معاشي اغیز ښکار دي. د دې جګړې له امله ډیر ماشومانان یتیمانان شو، خلک بې کوره شو، نن هم ډیر خلک د مشکلاتو سره مخ دي. دا جنگ د کال 2002 نه پیل شو خو نن هم دغه حالات دي.
د لیکوال عتیق صدیقی د کتاب دا دستوره د پښتنو د سازمان خیبر سوسایټی اف امریکا او کاروان فکر نومي سازمان په مرسته جوړه شوې او ګډونوالو په دغه کتاب د دې په ارزښت او موادو خبرې وکړې او د هغوی لخوا د افغانستان د جګړې په پښتونخوا، پښتنو او منطقه د دې د اغیز په اړه دا کتاب یې ګټوره اضافه وبلله. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان څخه ګڼ شمیر سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي دي چې د پام وړ شمیرې یې کوټې کې میشت شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه وګورو.
او زما نوم عبدالباقی کرباغی، د دولت کرباغی زوی یم. پنځه لس شپاړس ولس کاله کېږي زه سندرې وایم. مخکې د موزیکانو دور و، موزیکانو ته مو کیسټان کولو، اوس هغه دور سره ختم شو. اوس زما خپله دوه چینلان دي، یوټیوب چینلان دي، بس چینلانو ته سندرې وایو. هغه یوټیوب چینل له لارې بس یو غریبي موږ ته سره کېږي او د دې خلکو شادیو ته اردو پروګرامو ته او موسیقی مخکې لایف موسیقی ولا ډیر خوند وکاو، خو اوس موسیقی واوښتله کمپیوټری سولا سره، اوس ټوټل موسیقی موږ په دا کیبورډ کې کوو. سی کم شي ضرورت سو رباب ضرورت سو لادی سکسفون ضرورت سی لادی کینالټ ضرورت سو هغه بیا بعد کې ځان ته ورچې بس په کیبورډ باندې جوړو. زه خپل موسیقی کوم او سندرې وایم، هارمونیم غږوم. او مخکې لایف موسیقی ولا پیغه کې با کیبورډ، هارمونیم، رباب، ډولک، طبلا، تنبور، سارنګ دا مکمل یو ځای سره زغیدلو. اوس نو هغه دور ختم سو، بس ټوټل موسیقی په کیبورډ کې جوړیږي. بیا لږه بعد بس دغه شای شروع واچي او مالی موسیقی ډیر خوند کاو او ساده موسیقی ولا لوګر موسیقی ولا ډیر خوند وکاو. د کندهار خپل لهجه ولا ډیر خوند وکاو. زموږ د سیمې دی غزنی دی کرباغ دی سیمې هغه بیا ځان ته یو بل موضوع ولا. او ما مخکې تقریبا اتیا نیوي داس کې سټان باندې کېړي، اوس هغه دوران ختم سو، اوس کمپیوټری زمانہ سول. بس دې کمپیوټر لاري را معلوم نه دي، نو ګور څو سندرې وې، ډېر سندرې مې وېلې.
د ډی ویګران ولیدونکو او ورېدونکو، تاسو دغه کولی سندری هم اوریدلی چې د عبدالباقی د خپل ژوند کیسه هم ورسره وکړه او تاسو سره شریک کړله. د همدې سره زمونږ نننی پروگرام هم په څو شیبو کې پای ته رسی. په دې خبرونه کې تاسو د سیمې او نړۍ حال واورېدو، په دې هیله چې د خپلې سیمې څخه با خبره شوي اوسئ، او که غواړئ چې دا خبرونه بیا ځلې وګورئ نو کولی شئ چې په ویب پاڼې باندې د ټی وی او یا هم د فیسبوک پاڼې باندې تاسو وګورئ، او په یوټیوب چینل باندې هم د ټی وی دا خبرونه او نورې خبرونې پرتې دي. نو تاسو کولی شئ چې کله هم سرور ښکاره کړئ او وی وینئ. همداراز نور د سیمینار راغلي ریپورټونه او لیکنې هم د ټی وی په ویب پاڼې باندې لوستې شي او لیدلې شي. زه ستاسو کوربانه منزه شهید سره د خپل پروډوسر کلثوم کاکړ تاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.